السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې زه سفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې با پنځه لک دقیقې موسیقي تاسو ته خبره کوخو لمړی په دغه پروګرام کې پنځه دقیقې اول تاسو ته راپورونه او خبرونه لرو مهمه موضوع دا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي له طالبانو سره به وګوري او هغوی به زیات له افغان حکومت سره د خبرو لپاره وهڅوي عمران خان پرون د په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې دا خبره کړې ده عمران خان نن بیرته پاکستان ته ستون شوی دی دغه موضوع به وروسته درته خبره کړو خو لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له عمران خان سره تر لیدنې وروسته ویلي هیله مند دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې پراتونکو ورځو میاشتو کې دوامداره پرمختګ وګوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سې شمې په ورځ کابل ته رسیدو سره سم له ولسمشر اشرف غنی سره کتلې دي او د پاکستان په کوټې ښار کې به می چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژلي او شپاړس نورې ژوبل کړي پوره خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیله مند دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې پراتونکو ورځو میاشتو کې دوامداره پرمختګ وګوري هغه بیګاش په واشنگتن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته دا خبره په خپل ټوئیټر کړې پومپیو د افغانستان د سولې د پروسې په شمول تروریزم سره د مبارزې سیمه ایز امنیت او د سوداګرۍ په برخه کې د دوامداره پرمختګ هیله ښودلې د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په واشنگتن کې د سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې د امریکا له سفر وروسته له طالبانو سره ګوري او هغوی به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني
Now I will meet the Taliban and I will
زبر Taliban سره وګورم او زبر خپل ټوله هڅه وکم چې هغه د افغان حکومت سره خبرو ترا ولم او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به Taliban هم برخه ولري
عمران خان د امریکا سفر پای ته رسولی او نن بیرته پاکستان ته ستون شوی دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سې شمې په ورځ کابل ته له رسېدو سره سم د ولسمشر اشرف غني سره کتلي ارګوایي د ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلیلزاد په لیدنه کې لازم وګڼل شو چې ښاغلی خلیلزاد د سمودې لپاره په کابل کې پاتې شي په خبر پاڼه کې چې پرون سې شنبه ناوخته د لیدنې په اړه لارګه خبره شوه په دې اړه چې زلمی خلیلزاد د څه لپاره په کابل کې پاتې شي جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ویل شوی چې په دې لیدنه کې د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په اکل د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث وشو زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په لړ کې سیمې ته خپل تازه سفر پیل کړی او ټاکل شوی چې له کابل وروسته قطر ته ولاړ شي څو هلته د طالبانو سره اتم پړاو خبرې ترسره کړي د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان خای جر د کابل د امریکایي پانتون دوه استادان چې د 2014 کال په اگست کې تختولي وو خوشی کړي خان د خبر په واشنگتن کې کړي هغه د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد به ډیر جر د امریکایي استاد کیوین کینګ او استرالیایي استاد تیموتی ویکس په اړه ښه خبرونه ولري دغو دواړو استادانو په کابل کې په امریکایي پانتون کې درس ورکاو په کابل کې امریکایي پانتون له دې مخکې ټینګار کړی و چې دا استادان باید جر خوشی شي د پاکستان په کوټه ښار کې وی بمی چاودنې لک تر لږه دوه کسان وژلي او شپاړس نورې ژوبل کړي په کوټه کې د پولیسو د ادارې مرستیال رزاق چیما پرون وویل بام د یو دوکان مخته په درول شوي موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و چیما وایي د چاودنې ټول قربانیان ملکیان دي د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر میرزیا الله دا چاودنه د پاکستان د دښمنانو لخوا د ترهګرۍ عمل بللی تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې چاودنې مسولیت په غاړه نه دی اخیستی کوټه کې ډیر کله سخت دریزي پاکستانی ډلې د غلطه پر اقلیت شیا مسلمانانو خونړي بریدونه کوي همدارنګ په سیمه کې بلوچ بیلتون غوښتون کې هم فعال دي چې د خپل سیمه لپاره زیات واک او د سیمه په طبي سرچینو کې برخه غواړي د امریکا متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې یو شمیر ایرانی او اصل امریکایانو او د امریکا ځینو نورو اوسیدونکو د ولسمشر ډانلډ ترامپ لخوا په ځینو هیوادونو د سفر د بندیزونو پر ضد رسمي شکایت ثبت کړی ولسمشر ترامپ پروسه کال د څو نورو هیوادونو ترڅنګ پر څلورو اسلامي هیوادونو ایران لیبیا سومالیا او یمن د سفر محدودیتونه وضع کړل یو ډله امریکایي وګړیو او په دغه هیواد کې میشتو قانوني کډوالو پرون ویل چې دوی د سفر د ممنوعیت د لرې کېدو لپاره په میاشتو میاشتو انتظار ایسته دوی وایي چې د خپلو کورنیو د غړو د راغښتلو په غیر منصفانه توګه محروم شوی. د امریکا د کورونی امنیت وزارت تر اوسه په دې اړه رسمان کومه تبصره نه ده کړې. او د امریکا سنا په غوڅ اکثریت مارک ایسپر د دغه هیواد د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید کړ. له هغه وروسته چې جیم ماتیس د تیر کال په دسمبر کې له ولسمشر ټرمپ سره د اختلافاتو له کبله د امریکا د دفاع وزارت څوکۍ پرېښوده، پنټاګان د سرپرست لخوا اداره کېده. د امریکا سنا د سې شنبې پر ورځ ایسپر چې پخوانی پوځي دی د اتو منفي رایو په وړاندې په نوي مثبتو رایو د دغه هیواد د دفاع د وزیر په توګه تایید کړ. نوموړي ته ټولې اته منفي رایې د ډیموکراتانو لخوا ورکړل شوې. 15 کلن ایسپر د پخوانی ولسمشر جارج بوش په دوره کې هم پنټاګان کې دنده ترسره کړې. ایسپر چې د پنټاګان د پخوانی سرپرست پاتریک شانهان له استعفا وروسته د امریکا د دفاع وزارت سرپرست و، په داسې حال کې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه تاییدېږي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ زیات شوی او ځینې څارونکي د دغو دوو رقیبو هیوادونو ترمنځ د احتمالي وسلوال کړکېچ په اړه اندېښنه څرګنده کړې. خبرونه مله ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې لوستلای شئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان راتلونکي انتخابات باید هم شمول اوسي او طالبان هم پکې برخه واخلي. نوموړي چې پرونی په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انستیتوت کې خبرې کولې وویل کله چې پاکستان ستون شي هلته به له طالبانو سره وګوري او له هغوی سره به د افغان حکومت سره د خبرو په اړه باندې بحث وکړي او هغوی به خبرو ته وهڅوي. عمران خان دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی او هلته یې له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی دي. په دې اړه اجمل اند یو رپورټ جوړ کړی.
عمران خان ویل دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي او افغانان به پرېږدي چې هر څه غواړي حماس پرېکړه وکړي. د ده په وینا یوازې د سولې د پروسې لپاره به اسانتیا ورته برابره کړي. د پاکستان صدر اعظم ویل دا چې د تل ټینګار کړی چې افغانستان کې د روان کړکیچ د پایت رسول لپاره پوځي حل لار نشته، نو طالبان پرې د په وینا یو څه باور لري او کله چې د پاکستان صدر اعظم شو هغوی غوښتل ورسره وګوري خو افغان حکومت د دې لیدنې ترسره کېدل ونه غوښتل. عمران خان وایي دوی غوښتل ما سره وګوري خو افغان حکومت هغه مهال نه غوښتل چې ورسره وګورم، نو ما ورسره ونه کتل. اوس چې زه بیرته ولاړ شم له ولسمشر ټرمپ او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته زه به طالبانو سره وګورم او زه به خپله ټوله هڅه وکړم چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو ته راولم او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري. عمران خان د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه وویل چې له 2003 کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې د امریکا او پاکستان اړیکو کې تر ټولو بد پړاو و. د نوموړي په وینا په دې موده کې پاکستانیانو فکر کوي چې د امریکا لپاره جګړه ور په غاړه ده، خو امریکا ګمان کوي چې پاکستان دوه مخي لوبه کوي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه چې اوس د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ دا بې باوري پای ته رسیدلې او د افغانستان په اړه خپلو کې وخت ولدي. عمران خان وایي دا وخت د پاکستان دولت زموږ امنیتي ځواکونه متحده ایالات ټول په یوه خوله یو، هغه دا چې سوله په افغانستان کې یوازې د سیاسي جوړجاړي او ډایلوګ له لارې ترلاسه کېدای شي. اوس موږ ټول په دې کار کوو چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینوو. دوی لا دمخه د امریکا سره خبرې پیل کړې او هیله لرم چې دا به بالاخره یو جوړجاړي ته ورسیږي. که څه هم عمران خان وایي طالبان پرې یو څه باور لري، خو آیا عمران خان او د پاکستان پوځي او نظامي ادارې پر طالبانو دومره اغېز لري چې دا افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي؟ امریکا کې د هارتفورد پانتون د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ وایي پاکستان په افغانستان کې له تیرو 40 کلونو راهیسې ښکېل دی. نوموړی وایي د هیواد په ځانګړې توګه په افغانستان کې د امریکا له مستقیم مداخلې وروسته خورو ورو شو طالبانو ته د خوندیتوب او د راټولېدو ځالې برابرې کړي، ځکه د په وینا طالبانو هغه وخت خوندیتوب او پاکستان پر افغان حکومت د فشار وسیلې ته اړتیا درلوده.
دغه حقیقت په کتو سره پاکستان پر طالبانو او حتی د افغانستان په مسلې باندې د سولې په پروسې باندې ډېر مستقیم نفوذ لري او کولای شي چې طالبان د افغانستان د حکومت سره د خبرو اترو ته کینوي. نو که چېرته په پاکستان کې دغه سي و مثبت اراده موجوده وي، دغه باید د افغان حکومت هم د ته هرکلای ووایي.
عمران خان افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته د طالبانو د کینولو چمتووالی په داسې حال کې خیږي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې پرون کابل ته ورسید او هلته یې له ولسمشر غني سره وکتل. زلمی خلیلزاد په داسې حال کې له ښاغلي غني سره ګوري چې ارګ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او عمران خان په شریکه خبري غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د دواړو په څرګندونو ناخوښي ښودلې او په دې اړه یې د وضاحت غوښتنه کړې. ارګ د سېشنبې په ماښام ویلي چې د ولسمشر غني او زلمی خلیلزاد ترمنځ لیدنه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو څرګندونو هر اړخیز بحث وشو او لازمه وګڼل شوه چې زلمی خلیلزاد د څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالله بارکزی د هلمند له ناوې لیکلي، افغانستان یو ځل بیا د نوي حالت سره مخ کیږي. د افغان حکومت او سیاستوالو هیله کوو چې افغانستان ته زیر شي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ معامله نه شي. فضل کریم درویش له پکتیا زیاریوب لیکلي، یو طرف ته افغانانو سولې ته هیله زیاتې شوې او بل خوا د سولې په ارمان کې د دب خبره ډیر افغانان لاړل. یو اوریدونکی له بدخشان لیکلي، خاشل سوالین ذکر الله زکی چې د ترامپ خبرې د افغانستان خلکو باندې کوم تاثیر نشي کوله. فتح الله مبارزم له تخار لیکلي، د چهاب سوالی چې د ترامپ خبرې به هیڅ تاثیر ونه کړي. ګلزمان کمالزی د کونړ مرکز نه لیکلي، ترامپ کوایي چې غواړم افغانستان له نقشې لرې کړم، دا هیڅ د خبره ده، دا خبره بې ځایه ده. همدارنګ د لوګر لازري بشیر ابيبزي لیکلي، عمران خان خبري به نتیجه ورنه کی ځکه طالبان وایي چې خارجان دی ووزي. او ورستای سمس د قاسم زواګ د چلیلمند لیکلي، حکومت د سولې لپاره شې اراده لري خو طالبان بیا د سولې لپاره اراده نه لري. افغانستان کې د غرمې نه مخکې 10 بجې او 14 دقیقې کېږي. د افغانستان په اړه باندې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له رحمت الله افغان او وروسته به بیا د موسیقي پروګرام خپور شي.
کابل چاپ نننیو نږدې ټولو ورځپاڼو یو ځل بیا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې نوماندی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د توهینونکې خبرې بیرته واخلي. په سرمقاله کې راغلي، ټرمپ د پاکستان له لومړي وزیر سره په ناسته کې داسې څرګندونې وکړې چې په ډیپلوماټیک عرف کې نه ځایېږي او دا د افغانستان حکومت او افغانانو ته سپکاوی دی. د لیکوال په باور دا ډول لسپکاوی ډکې خبرې د یو هیواد د ولسمشر له شان سره چې د نړۍ ستر اقتصادي او پوځي قدرت دی نه ښایي. د 8 صبح ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، د ټرمپ د څرګندونو سبق ماشومانو ته ورته وو. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې چې ټرمپ تر اوسه نه دی پوه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جګړه یوازې له یوې ډلې سره ده، نه له ټول افغانستان سره چې امریکا یې په غوسه کړې ده. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، ډونالډ ټرمپ دې د افغانستان تاریخ مطالعه کړي. په سرمقاله کې یادونه سوي چې دا لومړی ځل نه دی چې ټرمپ افغانانو ته له سپکاوي ډکې څرګندونې کوي. د لیکوال په باور، افغانستان په هیڅ صورت د امریکا او نورو هیوادونو دغه شان تحقیرآمیز چلند نشي زغملی. افغانستان یو خپلواک او مستقل هیواد دی چې له هر بل هیواد سره اړیکې یوازې د متقابل احترام پر اساس پالي. د مسیر ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، د امریکا په وړاندې د ملي وحدت حکومت چاپلوسانه چلند د دې سبب سوی چې اوس امریکا هم په افغانستان له پاکستان او نورو سره معامله وکړي او د 10 میلیونو انسانانو د وژنې او د نړۍ له نقشې د افغانستان د ورکولو ګواښ وکړي. ویساب ورځپاڼې لیکلي، که افغان چارواکي په افغانستان کې د امریکا له لوري په جوماتونو، کورونو او روغتونونو بمباری غندلې وای، نو د لیکوال په باور اوس به ټرمپ د افغانستان په اړه داسې څرګندونې نه وکړي. کړې. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوې چې افغان ولس د افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې غندي. په سر مقاله کې راغلي افغانستان له امریکا سره د دوه اړخیز